په خبر کې د مخام شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل له خبرونو کوو. اسلام آباد پولیس وایي د پاکستان تحریک انصاف له احتجاجي لاریونه شاوخوا زر کسان گرفتار کړي دي. په برجونو بلوچستان کې د پاکستان پوسټ پر یوه ګاډي په بمی برید کې یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. او اسرائیلي وزیر اعظم ویلي چې کابینې له حزب الله سره د اوربند موافقه منظوره کړې ده. خبرونو تفصیل، د اسلام آباد پولیس وایي د پاکستان تحریک انصاف له احتجاجي لاریونه شاوخوا زر کسان گرفتار کړي دي. د پولیسو مشر سید علي ناصر رضوی نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې په نیول شو کسانو کې 19 افغان وګړي هم دي. نوموړي دا وکړه چې پولیسو امنیتي ځواکونو د کاروایو پر مهال یوازې غیر مهلک وسلې کارولې دي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف نن پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې وویل چې د اسلام آباد هغه مظاهره چې پکې څلور امنیتي سرتیري او دوه مظاهرچیان وژل شوي په وقتی توګه ځنډول شوې ده. په بیان کې پر حکومت د تشدد کارولو تور پورې شوې ده. د ګوند چارواکي وایي د احتجاج مشري کوونکي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور او د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان میرمن بشرا بیبي د امنیتي ځواکونو تر بیګانه کاروایو وروسته په خوندي توګه خیبر پختونخوا ته رسیدلې دي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي بیګا په اسلام آباد کې خبرونه ته وویل چې د ځینو مظاهرچیانو سره لیندې او ډنډې وي، خو هغوی د امنیتي ځواکونو د کاروایو په نتیجه کې په شا کړل شو. لموړي زیاته کړه چې د پی ټی آی په لاریون کې د افغان وګړو د موجودیت پاړه معلومات به ژر له رسنیو سره شریک کړي. پاکستان تحریک انصاف د دې ګوند د بنسټګر عمران خان په غوښتنه د نومبر 30مه په اسلام آباد کې احتجاجي پرلت پلان کړو چې مخه د غل زندانه خوشي کول خول شي ول. خو د پی ټی آی مخک خان وایي چې حکومت یې د احتجاج مخه ونیول او پر ضد سخت کاروایی وکړه. د کورمه د بګن الیزو صدې او پاړه څمکنه او ځینو سیمو کې پرون هم د شیا او سنی کلو ترمنځ نښتې شوې دي. ځینو قومي مشرانو پر حکومت تور پورې کړی چې د جګړې په درولو کې سنجیده نه دی. په الیزو کې د شیاګانو یو مشر عاقل حسین بیګا مشال ورته وویل چې حکومت د خپلواک اختیار عملي کړي او جنگ دی ودروي. بلخوا هم بیګا په صده کې د سنیانو یو مشر حاجي سلیم خان اورنګزی مشال ورته وویل چې د شخړو په بشپړ توګه د لمنځه وړلو لپاره ضروری ده چې حکومت رڼې پلټنې وکړي.
دا جنگونه به بیا د سکیږي او دا ډېر لوی نقصانونه به کیږي. تحقیقات یقینا څه ضروري دي. کار بل یو چا کړی دی، سزا یو بل چا ته ملاو شو.
د کورمه د شیګانو او سنیانو ترمنځ جګړه د نومبر پر 28مه لاغه وروسته پیل شو. کله چې د نومبر پر 28مه د مندورای او ډډ کمر په سیمو کې د مسافرو ګاډي تر وسلوال برید لاندې راغله او پکې د سلور سنیانو په شمول شپږ سلويخت شیګانو وژل شول. بلخوا د اطلاعاتو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف د نومبر پر 28مه په بیان کې ویلي ول چې حکومتي پلاوي د کورمه له شیاو سنی مشرانو سره لیدلی و او د اوربند تر څنګ پر دې هم سلا شوي دي چې په نخښو کې د وژل شو مړی او يرغمل کسان به یو بل ته سپاري. د برجنوبي وزستان د سرروغ تحصیل په بنګیواله سیمه کې پرون د پاکستان پوسټ پر یو ګاډي په بمی برید کې یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د خبر د غزلې د پولیسو تر څنګ د استخباراتي دارو چارواکو نن مشال وړي ته وکړه. دوی د نمونو یې نه خول په شرط زیاته کړه چې پرپوزي ګاډي برید د ځمکلاندې بم چاودېدو په وسیله شوی دی. د چارواکو ویلي په سیمه کې د وسلوالو د لټون عملیات پیل کړي دي. د سرروغ یو اوسیدونکي عثمان بیا د مشال وړي ته ویلي چې تر برید وروسته پوسټ دوی لوی سړک د اتو ساتونو لپاره تړلی او چې له وجې د خبره خلک ستونزو سره مخامخ شول. پروپوزي ګاډي د پرونی برید ذمہواري تر دې د محکمې وسلواله ډلې منلې نه ده. تاسو مشال لیرو ته وګي پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان د پښتون میشته سیمو پر نام نه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ګوند پرون په خبره کړې وه اعلامیه کې ویلي چې د امنیت ساتنې چارې د آئین او قانون پر وړاندې له سرحدي عسکرو څخه ځایي انتظامی او پولیسو ته حواله شي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د جرګو یو لړۍ پیل کړې چې وروسته هغه د ژوب ډویژن په کچه د نومبر پر 23مه او 25مه هم په ژوب کې وشوه. جرګې په منظور کړو قراردادونو کې له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت د ټولو لارو خلاصولو او د ګمرک یا کسټم دفترونو جوړولو په څیر غوښتنې کړې. جرګې داراس په بلوچستان کې د بجلی د کمښت او سړکونو د خراب حالت تر څنګ د خیبر پښتونخوا د کورمې په فرقیزو شخړو هم خبرې کړې. د پښتون کامی جرګې د مشر نواب ایاز جوګیزی په مشرۍ د جوب په دورزنۍ جرګه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمین محمود خان سگزی په ګډون د سیمې قبایلي او سیاسي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو شرکت وکړ. د بلوچستان حکومت د جرګې د غوښتنو په ځواب کې تر اوسه څنې دی ویلي، خو تر دې مخکې په وار وار ویلي چې پولیس او پوسټ په ګډه د امنیت چارې سمبالوي. او اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلی دی چې کابینه له حزب الله سره د اوربند موافقه منزوره کړې ده. دا د اسرائیل او په لبنان کې د ایران ملاتړ لرونکو ډلو ترمنځ د سولې پر لوري لوی پرمختګ خي. حزب الله یو وسلوال ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب ډېرې برخې کنټرولوي او د هیواد په پارلمان کې هم استازي لري. امریکا حزب الله یو ترهګر ډله بولي، خو اروپای ټولنې یوازې وسلوال څنګه د بندیزونو په لومړ کې شامل کړی. دا د اسرائیلی وزیر اعظم دفتر پرون په بیان کې وویل چې د اوربند موافقه پلان د یوې منفی رائے پر وړاندې په لسو مثبتو هغو منظور شو. امریکایي ولسمشر جو بایدن سمدستي دوربند هرکلی کړی دی او ویلي دي چې هغه لبنان ته یو نوی پیل برابروي او څرګندوي چې تر هغې څوارلس میاشتنۍ جګړې وروسته هم سوله ممکنه ده، چې پکې زرګونه لبنانیان ووژل شول او په لسګونو زره اسرائیلي وګړي یې بې کوره کړل. د مشال ریډیو د خبرونو پای مشال ریډیو دردونکو پروانه خبرونه کې مو تاسو لپاره پر دی او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې راوړي دي. په خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډپور په اسلام آباد کې د احتجاج ختمولو تر اعلان وروسته نن یو خبری غونډه کړې ده. خپل خبریاله پر معلومات اخلو. په کورمه کې د اوربند باوجود د ځینو سیمو حالات لا هم کړکیچن دي. د شاخ دولت خیل یو اوسیدونکو وایي خلق په ویره کې دی او ژوند پټه په ولاړ دی.
ندی څوک باندې ما پیډ شوې ده، سکولونه باندې نت نشته، سیګنل باندې، چې خلک او ډیر زیات متکرمن دي مخکې بچ کېږي.
او د کراچۍ د ونډو بازار تر ټولو ټیټی کچې ته لوېدل دی. د اقتصادي چارو یو پوه د لامل د ملک سیاسي بې ثباتي خي.
سرمایه کارو یو یره پاغي کې ولیدې شو چې کم سټاک مارکیټ راغورځېدل دي، نو دا د پاکستان د تاریخ یو ریکارډ.
ملي دال مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو ته د رپورټونو لاورولو مخکې ورزو له پیښور سره خپل خبريال غلام غوس په خبرونه کې ملګری شوی دی. غلام غوس تاسو ستړي مشي وایو او داسې خبرونه دي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر نن په پیښور کې لکه چې پریس کانفرنس کړی دی. دوی خو پرون تر ناوخته په اسلام آباد کې ولته ډیره خوډب پیښې مشوي. دوی هم دعوی کوي او حکومت د اسلام آباد مرکزی حکومت هم بیا برعکس خبری کوي. خو نن بیا د ګنډپور په د وینا کې په خپل خبری کانفرنس کې کومې مهمې خبرې وکړې کوم سره معلومات شریک کړي.
بچا صاحب د علی امین ګنډاپور چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی، د خبري غونډه په مانسیره کې کړی ده. د هزاري ډیویژن چې کوم مانسیره ضلع ده، او هغه لکه څنګه چې بیګا د واقعیات وشو په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د پلویانو په ضد باندې چې کوم کریک ډاون وشو، نو ټاکل شوی و چې دی به سحر 11 بجې په مانسیره کې د خپل غونډ په مرکزی سیکرټریټ کې هلته دغه کې د مانسیره چې کوم سیکرټریټ دی. خو بیا هغه خبری کانفرنس چې کوم دی نو وزن نه ولې شو ماسپخین نفس چې کوم دی نو هغه خبری غونډه وشوه. په هغه کې دغه سره عمر ایوب چې په قومي سمله کې د حزب اختلاف مشر دی هغه موجود و. اول تاکل شي و چې بشرا بیبي به هم داسې موجود وي، خو هغه په خبری کانفرنس کې بیا ښکار نه شو. هغه په دغه دغه کې چې کوم دی نو چې کمی خبری کړی دي، نو هغه ویل چې یاره زمونږ ووټ او منډیټ غلا شوی. رهبر عمران خان مو په دغه کې دی جیل کې دی، او چې کله هم دی دغه د خوشی کول لپاره احتجاج کوي نو په هغه باندې دغه کېږي تشدد کېږي. او هغه دا عوام وکړه چې دوی پر امن او پرون د په اسلام آباد کې پر امن خبرې کوي او حکومت پری تشدد وکړو. او مهم ټکی بیا هغه دا وې اهم خبره چې کوم بیا مختلف رسنۍ هم راغستی ده او ما په خپلم نوٹ کړی ده چې یاره د دې هغه کم احتجاج چې دی نو هغه بیا احتجاج یا احتجاجي تحریک خو یو جمله هغه ډیره مهمه ده هغه کړی ده ویلی ده چې احتجاجي درنه چې کوم ده نو هغه ختم نه ده، بلکې عمران خان د حکم پوری بشي کوم دی نو دا جاری وي. خو بیا په حقیقت کې چې موږ وګورو نو درنه خو په اسلام آباد کې و په دې چوک کې و او هغه وس دغه دی خالی دی. نو په دغه اړه باندې بیا چې کوم رسمي د پاکستان تحریک انصاف بیان جاری شوی دی په مختلف په خپل ټولنیزو رسنیو او کوم د پاکستان تحریک انصاف چې کوم افیشل رسمي دغه دی اکاونټونه دي په هغه باندې لکه رسمي ایکس پانا او ورسره چې په خواني کوم دغه ټویټر وکنه نو په نورو ټولنیزو رسنیو نو په هغه کې بیا هغه د دې احتجاج د ختمولو اعلان کړی دی او خبرې کړي ده په خبر پانه کې. بیا یې پکې دا ویل چې د کور کمیټې غونډه به کیږي او وروسته به د عمران خان د هدایاتو په رڼا کې چې کوم نینو را روانه تګلاره جوړیږي، بیا په دې کې د مرګ ژوبلې په باره کې هم دغه چې کوم اطلاعات دي نو هغې په هغې کې د اتو کسانو نومونه هم ورکړي دي په هغه خبر پاڼه کې چې یاره د پاکستان تحریک انصاف اته کسان چې کوم دي نو هغه په دې کې باقاعده د دې دغه نمونه هم ورکړي دي. او چې کوم ځینې سیاستوال او د دې نور پلویان دي نو هغه ځینې دعوې نور هم کوي چې لکه دا شمېره به د دین هم زیاتوي او بیا د زخمیانو به د هغې هم دغې خو بیا په هغې کې بیا په خبر پاڼه کې دي دا د غم کړی پاکستان تحریک انصاف چې کوم د سپریم کورټ چیف جسټس دی د هغه نه یې غوښتنه هم کړې ده چې دا کوم وژل شوي کسان دي نو د دې وژنو د پیښو د دې نوټس واخلي، د وزیر اعظم، وزیر داخله او د اسلام آباد او د پنجاب د پولیسو د مشرانو په ضد دي کاروایی وکړي. خو بیا بل طرف ته چې موږ ګورو کوم وفاقي چارواکي دي نو هغې په دې باندې نیوکې کوي چې یاره دا پروګرام نه نو لکه څنګه چې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي دي هغې لکه هغه د رینجرس چې کومه پېښه شوې وه چې کوم درې دغه دي په هغې باندې په ګاډي باندې وهل شوي د هغې ذکر کوي. دغه شان نور دي دا هم وایي وفاقي چارواکي چې یاره د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا سرکاري وسایل استعمال کړي دي، د پولیسو سره چې کوم انسوګیس وي نو هغه هم د دې سره وایي چې دي دغه کړي استعمال کړي دي او نور تشدد او دغه کې هم لکه مطلب دا
دی
لاس د دې پورم نه نو هغه لکه په دې وړ باندې د دې خلاف چې کوم کاروایی کړي او د جلسې لپاره هغه دا وایي چې لکه پراپر یا چې کوم لکه رسمي اجازه هغه ستې کیږي د دې چوک کې
هغه نو شوي
هیڅ دغه اجازه نه و هغه نو شوي او دې راغلی نو ځکه هغه دا وایي چې د دې کاروایی
سم ده. ډیره مننه غلام غوس او مونږ ته د الیمین ګنڈاپور چې د خیبر پښتونخوا لا وزیر دی دغه د پریس کانفرنس په تړه معلومات راکول. وس اسلام آباد ته ځو، طاهر خان چې زمونږ خبريال دی په اسلام آباد کې، طاهر خان صاحب را سره دی. طاهر خان صاحب تاسو سړی مشي وایو او د الیمین ګنڈاپور د خبري کانفرنس مهم ټکی راته غلام غوس ویل تاسو راته د اسلام آباد حال راکې چې نن دغلته سکی سیدی پرون بیگان وخت پورې خډيره ګرمه ګرمي و دغلته انسوګي سی وی او خلک و منډه ترډه وی غوبلو نن بیا ورځ څنګه تیر شو تر اوسه پورې څه حالات دي؟
سلام تاسو ته، تاسو قدر بنو ریدونکو ته او چې کوم ملګری آنلاین دی هغه وی ته اسلام آباد خو نن رو رو لکه مکمل پرمیشن ویلې چې نارمل حالت تر اغلی دی ځکه تعلیمی ادارې نن بند وي، دفترونو کې هم حاضری چې کوم معلومات مونږ ته لاسه کړې دي هغه نارمل نه و او کنټینر لری کول هم لږ وخت واخیسته نو انټرنیټ کې اوس هم لږ مشکلات شته ځکه چې ځینې شکایت راځي چې اوس هم لا تصویرونه عکسونه هغه لکه نه ډاونلوډ کیږي نو رو رو خو نارمل حالت روان دي. البته د پولیس دا خبره ده چې ډی چوک کې 13 شپې عملیات کړی وو نو هغه دوی اوس صفا کړی دي او لارې اوس ډی چوک چې کوم کنټینر به هغه لري کړی وي دي نو رو رو اسلام آباد خپل نارمل حالت ته روان دي.
قبل خبره ک تاسو په معلومات راکې تاسو به هم له نظر تیر شوی دا خبر چې وای چې دا د پاکستان مرکزی حکومت یا کېدی شي دا دغه یادوي د کورونا چارو وزیر چې د ویلي چې په اسلام آباد کې چې کوم میشت افغان وګړي دي هغه باید ان او سی واخلي لکه د حکومت نه دغه ته د استوګنې لپاره کوم خاص اجازه نامې ترلاسه کی یا څو کی دغه خبر څنګه دی معلومات تاسو لري؟
دا خبر بالکل درست دی چې د پاکستان د کورونا چارو وزیر محسن نقوی خبريالانو سره په اسلام آباد کې نن دا خبره کړې ده چې هر افغان چې هغه په اسلام آباد کې جون کوي هغه به د راتلونکو میاشت دسمبر نه وروسته بیا د دلته د ضلع کم ډیپټی کمشنر وي دغه دفتر نه یو ځانګړی اجازه نامه به اخلي د اوسېدو لپاره او البته دا غیر علت خونه خو چې ولې حکومت دا پریکړه کړې ده ځکه اسلام آباد کې عموما هغه افغان جون کوي چې هغه سره پاسپورټونه وي یا چې کوم نوی افغان راغلی دی پاکستان ته د طالبان واکمنې وروسته او دغه کیسونه بهر لګیدل تل غواړي هغه سره مکثر په ویزو پاسپورټونه راغلی دی او بیا ځنې پکې داسې هم نه چا سره چې کوم پی او آر کارت دی هغه خو هغه ته اجازه پاکستان خپل ورکړي چې هغه به یو کال تر راتلونکي جون دیر سمې پورې جون کول شي د افغان سټیزن کارت دی هغه سره نه کارت د پاکستان نادرا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په دکپ مشترکته غواندي دا دی ورکړي ځکه خو هغه افغانان جون کوي چې هغه سره د اسناد شته. خو بیا د اسلام آباد چې کوم د پولیس مشر دی هغه هم یو خبري ناس ته وینا کړې و, ناصر علي ناصر رضوي هغه هم دا خبره وکړه کوم چې د کورونو چار وزیر کړده, بلکې د پکې دا خبره وکړه چې چا سره د وړاندې نه کوم افغان سره قانوني اسناد وي هم هغې لپاره هم دا یو ځانګړی اجازتنامه یا انوسی د اوسېدو لپاره دوی چې د هر دپاره هر کس دپاره لازم ده د دسمبر نه وروسته. البته دا خبره وکړه دا دعوی وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف کوم احتجاج وو نو دی پکې 19 افغانان نیولی دي, نو دا دعوه ده وکړه خو بهرحال ثبوت خوړاندې نه کړ.
خو دا هم دغه په تناظر کې دا خبرې کوي کنه دا پریکړه کوي یا دا پالیسي
ده. کورونا شر وزیر خو فقط دغه ویلی وو او د البته د پولیس مشر چې کړه خبرې نه ست وینا کوره د پاکستان تحریک انصاف دغه لاریون پاره نو دا د افغانانو موضوع پکې هم دی یاد کړه او ته پکې البته دغه وویل چې افغانان چون کې هلته نیول شوی دی 19 دا داوا وا, نو دغه وسره دا بل خبر وکړه چې اوس به افغان د پردا لازم وي تر اوسه پورې چې کوم افغان کمشنریټ دی دغه رد عمل نه راغلی, د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې دغه له خواسه بیان نه راغلی. البته د حیرانتیا خبره خود چې کوم افغان سره اسناد وي د اوسېدو دغه د پردا ځانګړي
تاسو کې ځل بیا وای ترخان سي ځل بیا کو دغه نیټه یاد کوي چې کوم څومره مولت ورکړې چې تر کله پورې بدې د ان او سي د اجازهنامې تر لاسه کول شي
بیا یو میاشت د دسمبر شو یو میاشت دسمبر شو او دغه نه دا وړاندې نن وشتم د نومبر دی د سور زدادي او دغه وخت ورکړې دی خو بار نور تفصيلات نه ورکړي چې لکه دا به څنګه دی اخلي ځکه دلته خو ګوره چې افغان کمشنر مشال ریډیو ته سور وړاندې ویلی وو چې پاکستان ته شاوخوا د شپږونه تر وو لاکو پورې نوي خلک راغلي دي, نو چې دغه خلک شو او بیا زاړه افغان خپل ته یو شهر یا سلور بلین خو افغان دي چې هغوی سره پی او آر کارډ دی رجسٹر دی دلته, نو دغه رنګ افغان سټیزن کارډ دی, نو بهرحال ګڼ شمېر افغانان دلته جون کوي او دغه لپاره خو زمان نظر دا چې دا خو به یو نوی یو مشکل باغی ته پیدا شي.
سمه ډیر مننه تایر خان صاحب ول اسلام آباد موږ ته معلومات راکول. اوس یو ور بیا پیښور ته زو خیبر پختونخوا ته لا غزیر سره عظمت علی شاه چې موږ خبريال له په ټلیفون راغله دي. عظمت علی شاه ته مستری مشي وایو او داسې خبرونه چې سکندر شیرپاو چې د قومي وطن پارټای صوبایي مشر دی د نن پریس کانفرنس کړي دي خبري غونډه کړي ده, نو د څه ویلي دي په لنډه توګه د خبرو مهم ټکی موږ ته وایي.
ډیر مننه بچا صاحب. په کورم کې د چکم د پنځو ورځو روان جنگ دی داغه لپاره داغه د درولو لپاره حکومت او حقيقي ډول چې کوم خپل رول دی هغه لوبي دا د سکندر شیرپو وینا ونن د وشتما باندې د قومي وطن پارټي مشر سکندر شیرپو داغه نور چې کوم د ګوند مشران واغې په خبر پریس کرپ کې پریس کانفرنس کړی دی ویلي دي چې را دغه ناکمه چې پیښه شوې ده د جوډیشل انکوایري وکړي او چې کوم صوبایي حکومت ته هغه ناکمه شوې دي چې هلته کې د اوربن رستو یا چې کوم مسله شی و پاغې نه رستو هم هلته کې دغه تو تری خوالی چې کوم روان دي دغه شاند کې نور مشران د ویل چې لارې بند دي د غزې تعلیمي ادارې بند دي او د ټولو غټو مهمه خبره غي داو کا چې کوم کسان د دوهونو اړه جو بل شوی دي نو د لارې بند دي دوه عمل غي نه پی خورته او نه داسې غټ چې کوم روختون نه دي غیر چا پیرال تکي وړل شي, نو هلته کې د ټولو غټو چې کوم غي خبره پکې مهمه او کچي جرګه دي چې څومره سیاسي ګوندونه دي په خیبر پختونخوا کې په پاکستان کې هغه دي یو جرګه جوړ کی او هغه جرګه چې کوم دا هغه د بیا الته کې کور می ته لړشي ولته کې د اغوی سره دغه د توتري خالی پاړه باندې خبره ترې او کیو چې کومور باندې هغه دی او کی چې نور څومره اقدامات دي هغه دی او کی خو تر ټولو مخ کې مهمه خبره غوې دا وکړه چې یو وفاقي حکومت او صوبایي حکومت ته د دې لپاره ګامونه پورته کړی چې کومل تک جوبل کا ساندي په دغه جنگ کې یا په دغه جګړه کې چې کوم جوبل شوی کا ساندي چې هغه دی تلته کې د چې کوم روختون نه دی تلته کې وروړي
سمه
دغه شانت کې غوي نور هم ډېری خبرې وکړي
نور مطلب کلند راته وای چې نور څه شی مهم وي
اغه دا هم ویل چیرې باید چې صوبایي حکومت کومه جرګه لګلې وا الته کې د دوانو چې کوم ترمنز سلا لپاره دا غیر صوبایي هم چې کوم دینو جګړه روانه ده, نو باید چې صوبایي حکومت او وفاقي حکومت دوانه په ګډه ټول سیاسي ګوندونه الته کې په جرګه لړ شي.
سمه ده, ډیره مننه عظمت علي شاو د سکندر شیرپاو چې د قومي وطن پارټي صوبایي مشر دی د کورمه د حالات په تړاو نن خبري غونډه کړې په خبر پریس کلب کې دا د خبرو مهم ټکی موږ سره شریکول او په کورمه کې د اوربن پرلان سربیر لا هم نخته روان دي پرون ځینو سیمو کې شيګانو سنیانو یو بلته د مړو جسدونه هم سپارلي خو ډزې لا هم اوریدل کېدلې. د شیا او سنی وګړو ترمنځ وروستی نښتې نومبر له 28 راسې پیل شوي دي چې تر اتیا زیات کسان پکې تر اوسه وژل شوي دي. د دواړو غړو قومي مشرانو له مشال سره په خبرو کې پر حکومت نیوکې کړي دي چې د اوربند په قایمولو کې سنجیده نه دی. خو ځایي انتظامیه وایي کوښښ کوي چې د مذاکراتو له لارې امن راولي. په دې اړه د طارق اورغزي رپورټ اورو چې د ډزو په غږونو پیلېږي.
د ډزو دا اوازونه په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ لا 15 ورځو د خښشوي جنگ دی. په سیمه کې د چاشابه پښپا هم په سلور مختلفو ځایونو کې د دواړو فریقانو ترمنځ انخت شوی دی. کڅو هم په تازان خطو کې د مرګ جوبلې اطلاعات نه دي ترلاسه شوی. خوراندې په دغه کې دواړو ته درانه مرګ جوبلا اوریدلې ده. په جګړه کې د ځاني زیان اوریدلو لامل هغلته د غټو وسلو لکه ماټر، راکټ لنچر، توغندي، دوشکا او د سنورو استعمال د یو بل په مرچو او عامه آبادی په آزاد توګه روان دي. په سیمه کې د نه په مازیګر د شاګانو لخوا د یو مرشوي تن جسد تر حواله کې درو پس د وجل شو د شمیر زیات شوه. په الیزو کې د شاګانو یو مشر اکیل حسین په شپږم نومبر مشال لډیو ته ویلي کا حکومت وغواړي چې جنگ هغلته ودرېږي نو هیڅ داسې قوت د هغې مخې ته نشي راتلی. خو بدبختانه داسې نه کېږي. په 28 نومبر دا جګړه تر هغې پیل شوه چې په کوزا کورما کې د مندوری او ډاټ کمر پر سیمو د شیا مسافرو کاروان تر وسلوال برید لاندې راغللو. د نومبر پر 28 تر سره شوی هغه برید کې د مقامی مشرانو او صحت محکمې تر مخه شپږ څلوېښت کسان وژل شوي ول. که څه هم په 28 نومبر کورمې ته ورغلې د حکومتي پلاوي سره تر مذاکراتو په شیا سنی مشران پر ډزبندي متفق شوي ول، خو د هغې باوجود دواړو په خپلو کې جګړې ته دوام ورکړی. په دغه اړه د ضلع انتظامي تازه دریځ مخې ته نه دی راغلی. خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي مشال لډیو ته پر 28 نومبر ویلي حکومت غواړي چې د مذاکراتو له لارې هغلته جنگ ودروي. چارواکي ویلي په الیزو او بګن کې موجود مورچو سره نږدې پرون لا هلیکاپټرو خطا ډزې هم شوي، خو خلک بیا هم نه دی ریدلی. د پولیسو چارواکي زیاتوي په سیمه کې ځینې مشران داسې دي چې د جنگ ودرول لپاره ورته نه تیارېدل، خو بل اخره هغوی هم ورسره د ډزبندي په خبره اتفاق خودلې دي. د دې ترڅنګ په صدق کې د سنیانو مشر ملک حاجی سلیم خان اورغزی مشال لډیو ته د چرشنبه پښپو ویلي جنگ به ودرېږي، خو کده دې پښتنهونه شوله چې د پیلیدلو عوامل سوال او بل دا چې جرمدار کس ته سزا ملونه شي بیا هم داسې صورتحال سره مخامخ کېدای شي.
د دې خبرې تحقیقات وشي معلوم شي چې دا چا وکړو او د سزا یې چا ته بېځای ملو شو. کله چې ونه شو نو دا جنګونه به بیا د سکیږي او دا ډېر لوی نقصانونه به کېږي. تحقیقات یقینا ضروري دي. کار بل یو چا کړی دی، سزا یې بل چا ته ملو شو.
په کورما کې دا وخت بګن الیزو صدا خور کله بارشخیل سنگینه په وارد تری منګل غوزګړی کونج الیزو او د پړچم کني ځنې علاقې د جګړې تر اثر لاندې دي. لیات سیمو او سره داسې نورو علاقو مقامی خلکو د خوندي علاقو په لور کډې وستل پیل کړې دي. په سیمه کې جګړه تر پلې دلو پس د تګ را تګ لارې، بازارونه او تعلیمي ادارې تړلې پراته دي او هغلته موبایل سیګنل او انټرنیټ هم پر خلکو بند شوی دي. د شاخ دولت خیلو یو ځای کس لایک حسین مشال لوډیو ته د نهې پرزویلی مقامی خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، ولې چې هغلته خوراک سکاک، پیټرول، دوایانې او نور د ژوند ضروري سیزونو کله ترغله دي.
شهر دغه باندې او زندگی کوم دغه ما پیډه شوی دي، سکولونه باندې، نت نشتا، سیګنل باندې، چې خلک او ډیر زیات متکرمن دي مخکې به تکي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقانو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې موجود دي چور باندې مخکې هم خونړي جنگونه شوي دي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر شلم ستمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړول په خبره جګړه پیل شوې وه. تر هغې پس د سیمې لارې په بشپړ توګه بند دي او هغلته کانوایان د بوتلو په ذریعه د خلکو تګ راتګ ستونزه به حل کېدله. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بر جنوبی وزیرستان د سرروغ تحصیل په بنګیواله سیمه کې پرون د پاکستان پوز پر یو گاڑی یو بمی بریج شوی دی چې په هغه کې یو سرتیری وژل شوی چې هغه حوالدار دی یاد شوی دی او دوه نور بیا سپایان وژل شوی دی. جو جوبل دی وبخی دا یو حوالدار وژل شوی دی او دوه سرتیری چې دی دوه فوجیان هغه جوبل دی. دا خبر دا غزلې دی پولیسو ترڅنګ د استخباراتي ادارو چارواکو نن د نوم نخول په شرط مشال ریډیو تکړه دا دغه پرونی بریزموري تر دې د مکمه وسلواله ډلې نه ده منلې. تفصیل د اشتیاق مسجد پر رپورٹ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو خوفیا ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلوارم په 13 ورځ په تحصیل سراروغا بانګیولا سیمه کې پوځي ګاډي باندې بامی برید په نتیجه کې یو سر 13 وژل شوی او دوه نور پر هرجلې شوی دي. چارواکیو د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ مسپیشین مال 12 بجې په بانګیولا سیمه کې پوځي ګاډي ته د سړک غوڑا خواندی د بم 14 ورشوی دو چې په نتیجه کې د پوز حوالدار ذوالفقار وجل شوی او دوه نور سرتیری یې جوبل کړی دي. چارواکیو دا هم وویل چې د بامی برید نه پاس پوز په سیمه کې د لاټون عملیات کړی دي خو څوک هم گرفتار کړی شوی نه دي. د سراروغه سیمې یو سه دین کای عثمان ماسید د پوز سرتیرو باندې د بامی برید نه پاس د سیمې حالات مشال ریډیو ته په دارنګ یا نوی سراروغا بانګیولا سیمه کې د پوز په سرتیرو د بامی برید ذمہوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یو کیلو هرتز، د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011 15518 15015 او 15818 کیلو هرتز، او د ماخام لشپږو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې لیولسو تر 12 بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یویش کیلو هرتز اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز به درته واورو. د اسلام آباد پولیس وایي د پاکستان تحریک انصاف له احتجاجي لارونه شاوخوا زر کسان گرفتار کړي. پولیسو مشر سید علي ناصر رضوي نن په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل چې پنیول شو کسانو کې 19 افغان وګړي هم دي. نوموړي دا وویل چې پولیسو امنیتي ځواکونو د کاروایو پر مهال یوازې غیر مهلکې وسلې کارولې دي. خو پاکستان تحریک انصاف نن پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې وویل چې د اسلام آباد هغه مظاهره چې پکې څلور امنیتي سرتیري او دوه مظاهره چان وژل شول په وقتی توګه ځنډول شوې ده. په بیان کې پر حکومت د تشدد کارولو تور پورې شوې ده. د کورمې د بګن الیزو صدیو پاړه سمکنه او ځینو سیمو کې پرون هم د شیعه او سنی کلو ترمنځ نښتې شوې دي. ځینو قومي مشرانو پر حکومت تور پورې کړی چې د جګړې په درولو کې سنجیده نه دی. په الیزو کې د شیګانو یو مشر عاقل حسین بیګام شالو ته وویل چې حکومت د خپلواک اختیار عملی کړي او جنگ دی ودروي. بلخوا هم بیګا په صدا کې د سنیانو یو مشر حاجي سلیم خان اورگزی بیا مشالو ته وویل چې د شخړو په بشپړ توګه د لمنځه وړلو لپاره ضروري دی چې حکومت رڼې پلټنې وکړي. د کورمې د شیګانو او سنیانو ترمنځ جګړه د نومبر پر 28 لاغ وروسته پیل شوې. کله چې د نومبر پر 28 د مندورۍ او ډډ کمر په سیمو کې د مسافرو ګاډي تر وسلوال برید لاندې راغلل او پکې د څلورو سنیانو په شمول شپږ سرویخ شیګان وژل شول. د برجنوبي وزیرستان د سره روغه تحصیل په بنګیواله سیمه کې پرون د پاکستان پوسټ پر یوه ګاډي په بمی برید کې یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. دا خبر د غزلې د پولیسو تر څنګ د استخباراتي ادارو چارواکو نن مشالډو ته کړې. د دې حملې ذمہواري تر اوسه کمی وسلواله ډلې نه ده منلې. خو پولیسو او استخباراتي چارواکو ویلي چې د وسلوالو د لټون عملیات روان دي. او اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې کابینې له حزب الله سره د اوربند موافقه منظوره کړې ده. دا د اسرائیلو او په لبنان کې د ایران ملاتړ لرونکي ډلې ترمنځ د سولې پر لوري لوی پرمختګ ښیي. حزب الله یو وسلواله ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب ډېرې برخې کنټرولوي او د هیواد پارلمان کې هم استازي لري. د مشال ریډیو لند خبرونه اوس په یو بل موضوع ته راشو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو تازه راپورټ کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه خولې ده. په دې راپورټ کې د 2021 زیږدیز کال د اگست پر 15مه د طالبانو پر کابل د طالبان لوکمنۍ د وروسته د سګنی کال د سپتمبر تر پایه پورې په افغانستان کې د خبرلارانو پر وړاندې د بشري سرغړونو 3.13 موارد مستند شوي دي. د دې رپورت لنډیز له احمد تکل نورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي پر افغانستان واکمنو طالبانو د رسنیو لپاره له ننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینۍ ستونزې نه دي. په دې راپور کې چې یوناما نن خپور کړ راغلی دي چې سربیره پر دې خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دندې د سرته رسولو پر مهال له ګواښونو، ناوړه چلند، خپل سرو توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. د راپور لمخه د یوناما د بشري حقوقو څنګه د 2018 کال د اګوست له 15مې نیټې څخه د روان 2018 کال د سپتمبر تر 30مې پورې له 3.13 خزینه او نارینه خبريالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 2.55 د شکنجې او ناوړه چلند یو 3.13 او د ګواښونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. راپور د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه قانون ته هم اشاره کوي چې د پخوانیو محدودیتونو ته قانوني بڼه ورکړي او نوي موارد پکې زیات کړي دي. په دې قانون کې چې د روان 2023 کال د اگست په 28مه په رسمي جریده کې خپور شو او د نننی راپور په اساس رسنۍ اغیزمنې کړې دي، د ژوندیو موجوداتو پر رسمولو او خودلو ممنوعیت وضع شوی، د ښځو غږ له کوره بهر ستر بلل شوی او موټر چلونکو ته ویل شوی دي چې نشي کولای له شرعي محارمو پرته ښځو ته ترانسپورتي خدمات برابر کړي. پر دې سربیره په 18مه ماده کې د امر بالمعروف محتسبانو ته پراخ صلاحیت ورکړل شوی دی سو دا یقین ترلاسه کړي چې د رسنیو خپرونې د چارواکو له غوښتنې سره سم له شریعت سره سمون لري. په راپور کې په بهر کې د فعالو رسنیو له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزارت سربیره د رسنیو په چارو کې د استخباراتو د ریاست د کارکونکو د لاسوهنو یادونه هم شوې. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د دې سازمان د بشري حقوقو د دفتر د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ازادي لري.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کہ زمنگ بچی مریدا بھی گارے دا لاسا یاد ار لوگے لاسا نو دوی سارے سم زمو سا غم نشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو حڅ کوي
دی میڈیا هم دوم راز دا وی څومره دا پوج مشر دی څومره دا پاکستان ایلو مشر دا ټول مال خلک بل کې پورته کړی کلاشن کو غاړې تا کولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پورز د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پورز د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي
د بشری حقوقو په اړه راپور جوړون کې خبريالې جمعما اپریده تا په بلجیم کې اروپאי کمیشن یو نړیواله جایزه چې لورینزو نتالی پرایز نومیږي دا ورکړې ده جمعما د خیبر قبایلی ضلع د لوړ یو سیدونکو دا هغه ته دا ایوارډ یا جایزه د خپل هغه رپورټ لپاره ورکړل شوې ده چې نوموړي په پاکستان کې د افغان کډوالو مېرمنو په او دا غوی په زور افغانستان ته د لیګلو پاړه جوړ کړي وو له نوموړي سره بشیر ګواخ مرکه کړې ده په سر کې تر پښتنې کړې چې لورینزو نتالی ایوارډ څنګه جایزه ده او کومو کسانو ته ورکول کیږي
لورینزو نتالی ایوارډ سرمنی وا په برسلز بلجیم کې کوم کې چې مختلف کیټګریز وي دا ځل پکې څلور کیټګریز وي او اخ کې young journalist یا emerging journalist کی زا سلیکٹ شو ویوم دا ہر کال اغو جرنلسٹ تا ملاوی گی چکم پخپلا ایریا کی دا سی سٹوریز باندے کار کی چھ آغا ضروری دے چھ کار پر وکیو آغا سنسیٹیو وی یا آغا انویسٹیگیٹیو وی او آغا خلکو تا ملاوی گی چکم جرنلزم تارا سیو ینگ وی یا پا ینگ ایج کے پا جرنلزم کے کار کی
جمعیما تاسو دا جائزہ دا کم خبری ریپورٹ لپارا واخست دا غی ریپورٹ پارا کرا تلگو آئی
سٹوری چکم آما پا افغان ویمن باندے کرے گوا چھ سیکنڈ ڈپورٹیشن کلا شروع وق کے آغا افغان خزے چکم پاکستان کے سباق ویلنو آغو تب کم کم چیلنجز اغنا پاس رسی نو ماپا افغان سٹوری کرو دغنے علاوہ ہم ماپا افغان چکم پاکستان کی دی پا باندے دیر کار کرے دے نو پا اخ کے ماتا دا ایوارڈ ملاو شوے ہو
جمائمہ ددی ایوارڈ یا جائزی اخستو پو اخ تاسو جڑل ہم ددی وجہ سوا احساسات مجھو
ما خو دیر خا محسوس اول خو ورسرا ما مالا بار بار امدارت لل چے افغان چکم خزی دی اغا وس ہم اغه تا چې کوم تعلیم حق ته غنه ملاويږي نو زل لگا خفا هم وم په دا ورس کې چې وس هم اغه تعلیم نشي کړای او مال به خپل وخت را یاد شو چې کله ما خپل سکول طالبانو اخ کې بم بلاس شوی وو نو ما د پاره دا مکس فیلینګ وو یو طرف ته زه ډیره خوشاله وم بل طرف ته زه خفا هم وم چې افغانستان کې وس هم دا وخت روان دی نو دا چې کوم ایوارډ وو دا اټولو افغانانو د پاره وو خاص کر خزو د پاره دغنے علاوہ آغا کمیونٹیز پا پاکستان کے چکم مرجنلائز دی داغو دا پارا وہ آغو چکم باوار پا ماواندے کرے دے چھے از آغو سٹوریز خلق سر شیئر کم
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
اوردن کو پاکستان او بیلاروس د نومبر پر شپږشتمه یعنی پرون د سوداګرۍ اقتصاد چاپیریال ساتنې ساينس او ټکنالوژي په ګډون په بیلابیلو برخو کې 15 تفاهم لیکونه او تړونونه لاسټ کړل دغه تړونونه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په ماڼۍ کې د لړل مراسمو په ترڅ کې وشول چې پکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو هم موجود بل پر دې موضوع شاهین بنری د پاکستان له پخوانی سفارتکار رستم شاه مومن سره مرکه کړې ده په سر کې تر پختلې چې د بیلاروس د ولسمشر پاکستان ته سفر څومره ارزښتناک قبولي
دا ولرنه لته بیلاروس ته پاکستان تر اغله دی ملک سربرا نو دا یو ډیر لوی واقع دا بلدا چې دمر لوی وفد ایران سره اوس کې پاکي وزیران دی او تقریبا ډری سل ویخ او د کاروباري خلک د ډیری مالدار خلک او ډیر دا ویل وی انویسټر دی او د پاکستان دا امید دی کې نه چې دا انویسټر بدلتا پاکستان کې انویسټمنت کوي په بایو سیکټرز کې اگرچہ زما په خیال دغه کې دن کې خبره نه ده چې پاکستان کې کوم حالات دي زه پاکستان خپل لا چې کوم انټرپرینور دی هغه پاکستان خپل سرمایه درې کړو ویوړه او پاکستان د پاره یو بریک ثرو ضرور دی ځکه چې په دغه هیوادونو کې اوسه پورې پاکستان دومره لوګنامي چې اوسه نه وکړې څومره چې بیلاروس سره وکړې او د بیلاروس لپاره دا خبره وه چې په دې جنوبي ایشیا کې بلزان ته یو فوټ هولډ دغه کیږي نه نو هغه ته را پته وای چې پاکستان په مشکلاتو کې دی دی باندې ډیر زیاتې قرضې دي او د وی ای ایم ایف او د ورلد بانک کوم دغه محتاج دي په دې وخت کې کله موږ د دې سره لکشن تاسو کوم کوکو نو دا به موږ یو ډیر وی فوټ هولډ دغه شي په ساوث ایشیا کې او پاکستان کې
د بلاروس ولسمشر چې دی دا د ولادیمیر پوتین د روسي د ولسمشر په کیم کې دی دغه نږدې ملګری دی اتحادی دی دلته د پاکستان د امریکای سره ډیر لوی فوزی او سفارتي او تجارتي اړیکی دي د سبا د پاره په دې اړیکو باندې دی باندې به ساغي زید د ملکونو سره د تعلقات خو کولو کنه
نه دا هغه اساسر ځکه نه پریودي چې امریکای ته پتر راځي دریس This is the strategic partnership بی کے نستا بی دا تجارت خبری کئی دا انویسمنٹ خبری کئی دا تک را تک خبری کئی نو پا دے بانے دا فکر نکو کی امریکی دا بس اعتراض بی دا سیری چی پاکستان مانے اخبر دروازی بند دا نو آقا اغیت امریکا تیار ندا
پا بیلاروس کی درن جی چی دا کم جمہوریت پلاوا تحریکو ندی دا لوکوشنکا دا حکومت خلاف آقی دا تنقید کئی دا نیو کی کئی چی لوکوشنکا خو پخپل ملک کی در یواز دے نو پدی طریقہ باندې پاکستان سره دا دمر غټ ډیلیګیشن او دا دمر های پروفایل وزټ دی خپل یوازیوالم ختمول غواړي او ځان ریلیونټ ګرځول غواړي په دې حالاتو کې نو دې تاسو څنګه ګوره
کې دې شیم دا سی وی خو مطلب دغه پر خدای وخت دغه شی او دا خپل کور کې خپل وطن کې مخالفت ډیر دی اپوزیشن سره ډیر زیات دی او مشکلات دی سره نظام ته کوم نه ربار نه یو د سي دغه جوړ کی ربار ملکونو سره دغه دوم راړي کې خېشي چې د د پل د کور کې دن نه په ملک دن نه په د ایم جوړ شي د دې پیدا بده اغسل غوړی په خپل ملک دن نه سیاسي پیدا بده نه اغسل غوړی او د پاکستان په دې خو ظاهر دي نو د بل طرف ده پیدا ده
تاسو خو د افغان جهاد هم د ډیرو واقعاتو او د حالاتو شاهد یې په خپل باندې د روسیا د ماسکو په دې ټولو حالاتو کې سب مفادات دي یغي څه چې کول غواړي په دې طریقه
هغه خو دا غنی غنی چې امریکا د منطقې نه اوتلا چې خو مخکې نه شتل د افغانستان کې او هغه وی چې دغه ګیپ چې کوم پیدا کیږي دې ته منګور ورزونګو دا ګیپ منګډکو دې ریجن کې به موږ ځان ته نور مستقل مرګري پیدا کوو چې هغه موږ په شا باندې ولاړی روس په کې دا مقصد دی
پاکستان ته د بلاروس ته ولسمشر د سفر پر موضوع مو د پاکستان د له پخوانی سفارتکار ولسمشر منصر د شاهین بنری مرکا ورېده
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
په کراچۍ کې د ونډو بازار یا سټاک مارکیټ ټیټی کې تلویدل دي د چارو پوهان د لاملونو بې امنی د سیاسي ګډوډۍ او لوجې د لارو ترل کېدل او روانه سیاسي بې ثباتی بولي کاروباریان وایي سرمایه کاران پاکستان کې پانګونه نه کوي ځکه چې د کاروبار لپاره سازګاره چاپیریال ورته نه دی برابر دوی مشالوړو ته ویلي چې حکومت باید سیاسي مسایل د خبرو له لارې حل او د ګډوډیو مخه ونیسي په دې اړه د نیازلي رپورټ اورو
د نومبر په شپږشتمه پاکستان سٹاک ایکسچینج په یو ورځ کې په ریکارډ کچه 3800 پوینټونو غورځېدلې دي او بیا د ونډو په بازار کې کاروبار په 4950 پوینټونو بند شوی دی چې دا په یو ورځ کې د کاروبار غورځېدو تر ټولو لوی ریکارډ دی. د ونډو بازار په یو ورځ کې دومره زیات ولې غورځېدلې دي؟ په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وایي په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک صاف احتجاج له کبله یو ځل بیا په هیواد کې سیاسي عدم استحکام جوړ شوی دی او دا حالات د پانګوالو لپاره د بے اعتمادۍ او د داخلي پانګوالو اندېښنې او د نړیوالو پانګوالو د باور کمیدو څرګندونه کوي.
سیاسي عدم استحکام چې جوړ شو، غیر یقیني صورتحال جوړ شو، نو د دې په وجه باندې نن چې دینو سرمایه کارو چې دین هغه کېم دا یو غبراهټ او یو یره پاغي کې ولیدې شو، دا غي د وجه نه نن چې کم سټاک مارکیټ راغورځېدل دي، نو دا د پاکستان د تاریخ یو ریکارډ دی چې په یو ورځ کې چرتم دومره په یو ورځ کې دومره مارکیټ نظر غورځېدلې، تقریبا 4000 پوینټ چې دینو د پینډکس کې کمی راغلی دی.
وکیل رحمان زیاته کړي د پی ټی آی دوامدار احتجاجونو او سیاسي غواخونو په ځانګړې توګه او بیا د حقي د مخنیوي لپاره د حکومت قانونو د هیواد اقتصادي حلې سلی ودرولې دي، نو ځکه پانګوال د سیاسي کړکېچن حالاتو له کبله خپل سرمایه ایستلو ته مجبور شوی دي. د پاکستان د ونډو بازار یو ډایرکټر نهال قاسم بیا د نومبر په شپږشتمه مشال لیډیو ته ویلي د سیاسي کړکېچن حالاتو له کبله داخلی او بهرنی پانګوال د خپل پانګولو استلو ته مجبور شوی دي چې د ونډو بازار عدم استحکام او سرنور هم زیات شوی دي.
هماري اکونومیک سرگرمیاں ویسے ہی ماند ہیں،
دیوای زمنګ کاروباری حلی زلی ودری دلی دي، کاروبار کون کی دا محل ډیر سخت پریشان دي. د 13 لس ورځو حسی په اسلام آباد، لاهور، پینډي او شاوخوا د نیمه نزیات پاکستان کې کاروبار پټه په ودری دلی دي. یو خو احتجاج روان دي، بل خو بیا حکومت لاري تړلې دي او سوداګر هیڅ قسم کاروبار نشي کولای. حکومت ته دا اپیل کو چې سیاسي حالت ټکړی چې پانګوالو اعتماد بحال شي.
ته پردور اپیل کرتے ہیں کہ
نموڑی پوینا د 184 د سٹاک ریکارډ د خی چې بهرنی پانګونه ډیر کم و، خو داخلي یا د هیواد دننه خلکو په سٹاک کې پانګونه زیاته شوی و او ځکه د پاکستان سٹاک ایکسچینج کې کاروبار په پورته روانو. د هیواد دننه سیاسي استحکام د اقتصادي ودې لپاره سمره ضروری دی. دا پیښور پوهنتون د اقتصادیاتو د څانګې مشر پروفیسر زلاقت خان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د اقتصادي ودې لپاره سیاسي استحکام ضروری دی او چې سیاسي اړې غړې وي نو د هیواد اقتصادي حلې ځلې هم ودریږي.
کله هم چې په یو ملک کې پولیټیکل سټیبلیټي وي، سرمایه‌دارانو ته یقین وي حکومت چې کم دی یو خاص پیریډ د پاره وي، دې دوران کې به د دې په پالیسی کې څه کم دی نو هغه چینج نه راځي. دغه سی ک په ملک کې گورننس ټیک نیوی، پولیټیکل سټیبلیټی نیوی، نو نه صرف کم لوکل انویسټرز چې دي بلکې فارن انویسټرز چې دي نو هغه هم یریږي، هغه انویسټمنت نه کوي. انویسټمنت نه کولو مطلب دا دی چې په ملک کې بیروزګاری عام کېدل، په ملک کې غربت سیوا کېدل، دا جدي دی یو عام نتیجه وي.
دا اقتصادي چارو پوهانو ټینګار کړی دی چې حکومت او مخالف ګوندونو ترمنځ روان بحران د خبرو اترو د لارې حل کړی شي چې پانګوالو باور بحال شیو کمزور اقتصاد نور ونه غورځيږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت په هغه نظام کې د بدلون خبره کړې ده چې لمخې به یو چاته سرکاري نوکری ورکول کېدله. حکومت وایي اوس په سرکاري نوکری یوازې د میرټ یا قابلیت پر اساس ورکول کېږي. حکومت داراز ویلي کې یو سرکاري ملازم مړ شي نو ضرور نه ده چې دغه د کورنۍ یو غړي ته به هم سرکاري نوکری ورکول کېږي. د موضوع تفصیل د اسما ګل په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت په ټولو سرکاري ادارو کې د نوکرو لپاره د کوټې نظام ختم کړي. د نومبر په 10مه د خیبر پختونخوا حکومت لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د یو سرکاري ملازم کونډه یا اولاد به د اشتهار پرتا او د میرټ خلاف ارزي یا په دایمي توګه په سرکاري نوکرۍ نه اخستل کیږي. د اعلامیه په وینا د اوپن میرټ بغیر تقرری د پاکستان د اساسي قانون پر ضد ګڼل کیږي او حکومت دا پریکړه د سپریم کورټ د حکم پر اساس کړې ده. خیبر پختونخوا حکومت کې سرکاري نوکرو لپاره د کوټې ختمېدو په اړه د سوات خوازخیل 29 کلن عبدالله مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل چې استاذي مسلک خپلول غواړي. د کوټې نظام ختمولو حکومتي ګامې هم ستایلې. د نوموړي په وینا د کلونو راهسې د اهلیت سره سره د کوټې لوجې د سرکاري نوکرۍ ترلاسه کولو کې ناکامه پاتې شوې دي.
زما تعلیم چې دی نو ایم اے بی ایډ دی، ایم اے ایډ مې کړ دی، خو بد قسمتۍ د وجې نه اوس پورې مونږ ته څه نوکری میلاو نه شوه. سړی تعلیم وکړي د شپاړسمه پورې خو میرټ ته برابرې، خو د بد قسمتۍ د وجې نه دا ټیسټونه ټي ایس دی او کله ان ټي ایس دی او کله یو شیز دی کله بل شیز دی، په دغه کې شپارشونه وغیره دي جو اوس پورې پکې زموږ نمبر نه دی راغلی. نو
بلخوا په دې اړه پیښور کې د بشري حقوقو فعاله نادیا خان بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل دوی باور لري چې د اوپن میرټ په بنیاد تقرری به د حق لرونکو کسانو لپاره د حق ترلاسه کولو لار هواره کړي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دا پریکړه باید په ټولو څانګو کې په مساوي توګه عملي کړل شي.
کوټه ضرورت اوسم کې دی شي، مطلب دا ین سیرا یو کس د غاش ولو اون جاب ډیوټي کې انتقال وشولو، بیا خو پکا د څه دغه سیټ باندې او اگر کیپیبل کوم کاس دی نو دغه فیملی ته ممبر ته ځای میلاو شي. راغله شهیدانو اوس کوټه پورې خبره، نو اگر شهیدان کوم دی هغه 65 دی یا دغه دی 71 والا دی، نو دغه کوټه پکار دی اوس ختم شي. دی هغه نسل کوم دی اوس دویم دی یا دریم نسل روان دی، هغه شغلت دی کوم 71 والا یا 65 جنگ والا خال دی هغه والا خو دریم دریم نسل روان دی، کې دی شي چا والا څلورم نسل روان وي. نه دا کوټه سیستم آرشي ته ختمه شي نو ډیره خبره دی. تو کوټه نه علاوه کومه غټه مسله مینس کې دی هغه دی سفارش هم دی، خدا دې سره اوپن میرټ سره ان مو ته یو هوپ ملوي. کی
د خیبر پختونخوا ملکن اوسیدونکو اماد خان بیا وایي د ډیر مودې او امتحانونو وروسته په سرکاري نوکری پځای شوه. د نوموړي په وینا چې اوس په سرکاري سکولونو کې د مانیټرینګ افسر په توګه خپلې ذمہواری ترسره کوي او پاتیرو وختونو کې د کوټې لوجې د سو نوکرو لپاره اپلای نه کوله. هغه د اوپن میرټ پریکړه د مستحقو کسانو لپاره ګټور بولي.
د جاب کوټې فائدہ د عام عوامو یو مخصوص طبقه ته او داغه په وجه میجورټي محروم پاتې شي. بل طرف ته اوپن میرټ یو کلاو میدان دی کنه چې هر څوک پکې د خپل صلاحیتونو مطابق مخکې تلی شي. دا سه ډېری موقع راغلي دي چې ما د کوټې د وجه جاب ته اپلیکیشن نه دی جمع کړی، ځکه چې ما په خپل ذهن کې یو تاثر جوړ کو چې دا کوټې والے جاب دی نو دا ماته نشي میلاوي دی یا د دې د میلاوي دوه چانسز ډېر کم دي. نو ان شاء الله امید لرو چې د دې فیصله لکبل به د صوبایي کوټو ترمنځ چې کم ڈسکریمینیشن دے اغا با کو ختم نشی نو چی محدود یا کم ضرور شی.
پی خبر کے پا سرکاری سکولونو کی دا سلورم گریڈ ملازم اکبر خان بیاوائی چی دا حکومتی پریکلے پرزت ندے، خوختن کوی چی دا سلورم درجی ملازمینو لپارا ہم دا زانگل پیکج بندو بس وشی. دا قانون پی لون کو ادارو شہیدانو کورانو پسیر دا کلاس فور ملازمینو لپارا ہم زانگل کوٹ دے ورکل شی. دا نموڑی پوینا دا دوی دا کورانے سرا دا ملی نورستائی ہس ڈبل مرست نکی گی او دا عمل دا دوی سرا ناانصافی دا.
نو یو حکومت موږ له وان تړ پینشن راکړي، دغه خبره دا ده چې لکه مطلب دا ده دلته حکومت یو بل مسله هم راوستل چې شهدا پکې څومره چې دا شهدا دي زموږ مرګري د شتګردۍ کې وفات شي نو دا غي باندې دا کوټه لاګو ده. بل دی وجه دا عین سر تزار دي، نو عین سر خو ډیر شیزونه تزار دي. زما تنخواه او د سیکریټ تنخواه کې وګوره د ځمکې او د اسمان فرق دی. 30,000 تنخواه له ماغا 6,000 اخلي، دا عین پاکستان سره دام تزار دي، ډیسکریمینیشن دي. عین او قانون دا وایي دا عین پاکستان خبره کوي چې د سٹیٹ آف پاکستان ملازمین وٹولیا برابر نو صرف دی یو طرف ته دی وجی دا تضاد دی بل طرف ته دی غور جیر دا تضاد نه دی.
د خیبر پختونخوا حکومت دا پریکړه د میرټ را جوړولو لپاره ډیر خلک یو مثبت ګام بولی، خو ځینې ډلې خلک بیا وایي چې دا پریکړه باید د ټولو خلکو لپاره یو شان عملی کړل شي او چا سره پکې بی انصافی ونه شي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
اردن کو پکتیا کې ځینو سوداګرو وړې کارخانې جوړې کړې دي چې وايي پر شخصي ګټو سربېره یو شمېر خلکو ته پکې د کار زمينه هم برابر شوې ده. په دې کارخانو کې اکثره زړې اوسپنې ویلې کېږي او له هغې بیا نوي شیان جوړېږي. د کارخانو ته ځینې خام مواد له ګاونډیو هېوادونو هم واردېږي. ځایي چارواکو ویلي چې په پکتیا کې دا مهال شاوخوا 40 وړې فابریکې او کارخانې فعالې دي چې ګڼ کسان پکې کار او مزدوري کوي. د موضوع تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې او ورپسې مو ستاسو لپاره د ګلا جان په غږ یوه ولسي سندره هم ساتلې.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د اوسپنې د ویلې کولو یوه وړه فابریکه ده چې د تراکتورونو لپاره ځینې پرزې او نور کرنیز وسایل تولیدوي.
په دې فابریکه چې نږدې $1,00,000 پانګونه شوي او شاوخوا 10 کسان پکې دایمي کار او مزدوري کوي، تولیدات له پکتیا سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم د خرڅانه لپاره وړل کیږي. د فابریکې مالک حاجی ګلبت مشال راډیو ته وویل کچېرې حکومتي او خصوصي بانکونه، اړوندې ادارې یا نړیوال بنسټونه یې مالي ملاتړ وکړي، نو خپل کاروبار لویولی شي چې ورسره به یې د تولیداتو کچه لوړه او د کار زمینې هم ډېرې شي.
دلته موږ تقریبا 4-5 رقم اموال د ترکتور جوړوو په زراعتي بخش کې. دلته موږ د نوپال پالې جوړوو او د دوپال جوړوو او د ترانو د حکومت جوړوو او دوبارونه جوړوو. دغه زموږ تولیدات.
بیکاری د افغانستان د نورو سیمو په شان پکتیا کې هم ځوانان له ستونزو سره مخامخ کړي. خود دې فابریکې کارګر وایي چې په دې ځای کې تر کار موندنې وروسته د دې جوګه شوي چې خپلو کورنیو سره صنعت سم مرسته وکړي. یو تن کارګر نجیب الله وویل
مخکې مو کار نه کړی، دلته راغلی په لومړي سر کې د شپږ میاشتې موږ ته ټرینینګ راکړل چې په دې برخه کې اوس د ګرمایش مسلکي کارکوونکي یو. دلته ښه معاش ورکول کېږي، دلته د موږ زندگی دلته ښه جوړه ده، بس د کورنۍ ساتنه پرې کوو په همدې معاش ذریعه باندې.
په افغانستان او خاصتاً پکتیا کې د دا ډول کارخونو او فابریکو یوه بله ښېګڼه دا بلل کېږي، هغه زړې اوسپنې چې پخوا بهر ته وړل کېدې او په ډېره ناچیزه بیه به خرڅېدې، اوس په دې فابریکو کې ورځینې د کار وسایل جوړېږي. یو بل کارګر بشیر احمد وویل
اکثریت داخل د افغانستان اوسپنې، بیا دلته موږ زړه کمانې استعمالو، نوې اوسپنه هم استعمالو چې هغه د روس نه راځي. نو دا اوسپنه له اول دلته کټای کېږي، بیا هغه نه وروسته د پروسه تسمیل سیغه لپاره بیا د ګرمول کېږي. تقریبا د 15 پرسونه دا تیریږي، هغه نه وروسته ماده کېږي، بیا وروسته دې ته بیرته موږ دوباره پالش ورکوو، صفایي ورکوو، رنګ کېږي.
په پکتیا کې د صنایع او معدن خونې مسؤلین وایي په اوس وخت کې سوداګرو او پانګوالو په تولیدي کارخونو او فابریکو پانګ ونه ته پام ډیر شوی. د صنایع او معدن خونی مشر فضل الدین جلالزی ویل
پکتیا ولایت کې الحمدلله تقریبا تر شپږو پورې وړې او متوسطې فابریکې موجود دي. دلته په صنعت باندې بوخت او کار کې الحمدلله وضعیت سره نسبتا ښه شوی دی، اوس نوې فابریکې هم ایجاد شوې.
بلور ته اقتصادي کارپوهان د وړو فابریکو او کارخونو په شان واړه صنعتي واحدونه د اقتصادي پراختیا له مهمو عناصرو ګڼي او زیاتوي چې دا واحدونه د کاری فرصتونو د برابرولو د پام وړ برخه جوړوي. د دوی په وینا وړې فابریکې په ټولنو کې د خلکو د ژوند په ښه کولو او د بېوزلۍ د کچې په راکمولو کې مرسته کوي.
Shut
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.